په پیښور کې د ماسپخین یو بجشوردونکو د مشال رادیو د پرونو په دې یو بل کړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په پرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او ښوونیز پروګرام د مشال مرکه دروړو. خبرونه له انیسې اجمل اوله.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاناما اسنادو د پلټون لپاره جوړې غړي تحقیقاتي ډلې وزیر اعظم نواز شریف ته د جون په 15مه د حاضرېدو ویل دي. د خیبر پختونخوا په هریپور کې خبریال بخشش الهي وژل شو دی او په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو د رکا په شاوخوا کې یو بل سیمه هم برتانی ولیدا. د خبرونو تفصیل. د پاناما اسنادو د پلټونو لپاره جوړې شوې غړې تحقیقاتي ډلې وزیر اعظم نواز شریف ته نوټس لیږلې چې د جون پر 15مه نیټه د دوی په وړاندې حاضر شي. وزیر اعظم نواز شریف ته په لیږل شوي نوټس کې ویل شوی دی چې د راتلونکي زیارت په ورځ 11 بجې دی په اسلام آباد کې مرکزی عدالتي اکیډمۍ کې د جے آئی ټی په وړاندې حاضر شي. د اطلاعات او نشریاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب د اتوار پر ورځ بیا خبریالانو ته ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف ځان د احتساب لپاره وړاندې کړی دی او د جے آئی ټی په وړاندې به حاضریږي. د خیبر پختونخوا په هریپور ضلع کې خبریال بخشش الهي وژل شوی دی. د هریپور ضلع د پولیسو مشر شهزاد ندیم نن خبریالانو ته ویلي چې دوی د پیښې پلټنې کوي او زر به ملزمان ونیول شي. د بخشش الهي رور محمد ارشد بیا رسنو ته ویلي چې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج شوې او د هغې له چا سره دښمني نه وه. بخشش الهي د اردو ورځپاڼې کې ټو ټایمز او اخباري خیبر د هریپور ضلع بیرو چیف و. د بخشش الهي د وژنې پر ضد نن په ټول هیواد کې د خبریال نو تنظیمونو اتحادیو د احتجاجونو اعلان کړی دی. فاټا سیکرټریټ وایي د قبایلي سیمو د سکولونو لپاره به ډېر زر په سلګونه نوي استادان برتی کړي. په دې دفتر کې د تعلیم د څانګې مشر عباس خان تېره ورځ مشال ریډیو ته ویل په قبایلي سیمو کې د استادانو کمی دی چې د پوره کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړل شوي دي. هغه وایي
کار شروع دے اختر نفس پاگے باندھے ڈیر ہنگامی بنیادوں باندھے بچ دے منگا ریکروٹمنٹ کو.
عباس خان زیاتوی چې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ورته د قبایلی سیمو په سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره هدایات جاری کړی دي. د افغانستان لوی سارنوالی وایي چې د کابل د ګیرزن د کمانډان جنرال ګل نبی احمد سی او د کابل د امنیه کمانډان جنرال حسن شاه فروغ دندې زنول شوی دي. د لوی سارنوالی بیان جمشید رسولی تر مخام په کابل کې خبریالانو ته ویل دا پریکړه په کابل کې د احتجاجونو په ترڅ کې د تشدد د پیښو په اړه له سیړونو رستو شوی ده. جمشید رسولی ټینګار وکړ چې دا پریکړه د دې لپاره ده چې پر دې دوو چارواکو لګول شوي تورونه معلوم کړي. د افغانستان جمهوري ریاست د دوو جګپړو امنیتی چارواکو د سندولو د پریکړې هرکلی کړی دی او دای د قانون او د خلکو د غوښتنو د عملی کولو لپاره یو مثبت اقدام بلل دی. د افغانستان د هلمند ولایت په سلورو نامنه ولسوالیو کې پوځي عملیات دوام لري. د هلمند د والی ویاند عمر سواک نن مشال ریډیو ته ویل دا ګډ عملیات په سنگین ګرم سیر مارجی او نادلی کې چې د هلمند نامنه ولسوالۍ دي د وسلوالو پر ضد پیل شوي دي. د هلمند والی حیات الله حیات ویلي دي چې د میوند درې په نوم د دې عملیاتو هدف د هغو سرتیرو ژغورل دي چې له تېر یو کال راهیسې په دې سلورو ولسوالیو کې د وسلوالو په محاصره کې دي. چارواکي وایي نیټو د غوث ملاتړ ماموریت په دې عملیاتو کې د ګډو ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د قطر چارواکو تېره ورځ ویلي چې د سیمه ایزو عربي او ځینو نورو هیوادونو د بندیزونو باوجود هم د ګاونډي خلیجي هیوادونو وګړي په دې هیواد کې پاتې کېدای شي. سعودي عرب، متحده عربي امارات او بحرین او ځینو نورو هیوادونو په قطر د سخت دریځو ډلو سره د ملاتړ تور پورې کړی او له دې هیواد سره د هر ډول تګ راتګ بندیز اعلان کړی دی او سفارتي اړیکې هم ورسره پرې کړي دي. په دې کې زیاتره هیوادونو خپلو وګړو ته له قطره د وتلو امر کړی دی. که څه هم د امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د خلیجی هیوادونو ترمنځ د کړکیچ کمولو غوښتنه کړې. خو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي د قطر پر ضد ګامونه ملاتړ کوي. بلخوا قطر د ترهګرۍ د ملاتړ تورونه رد کړي دي او وایي چې د کړکیچ ختمولو لپاره خبرو ته تیار دی. په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکو عرب کردی اتحاد ویلي د رکا په شاوخوا کې یو بله سیمه هم برتانی ولی ده. رکا ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مضبوط مرکز دی او دې وسلوالې ډلې دا ښار د خپلې اندې د ځان لپاره دارالخلافه هم ګرځولې ده. د کردانو په مشرۍ د شام ډیموکراتیک ځواک ادا کوي چې تېر ورځ یې د رکا ښار الرومانیا سیمه د دوو ورځو له جګړې وروسته آزاده کړې ده او پکې د داعش 12 وسلوال وشلې دي. برتانیا میشته د شام د انساني حقوقو د سار اداره د اتحاد ایدوی چې د شام ډیموکراتیک ځواکونه د رومانی او مشلب سیمو کنټرول لري. د فرانس د پارلماني انتخاباتو د لومړي پړاو حتمی نتیجې ښایي چې د ولسمشر ایمانویل مکرون ګوند به په قومي اسمبلې کې اکثریت ترلاسه کړي. انتخاباتي دفتر نن ویلي د نسبي ټولو شمیرل شوو رایې تر مخه د ولسمشر مکرون ګوند 38% رایې ګټلې دي او دغه بیا له اتحادیانو سره یو ځای دی ګوند څه د پاسه 22% رایې اغستې دي. دغه ریپبلیکن ګوند 14% او نېشنل فرنټ 14% رایې ګټلې دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. لوزم همکار رفت انجم درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا خرڅل کیږي او په 1.6 روپیا لس پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.43 روپیا شل پیسې او په 1.43 روپیا شپېته پیسې. یو پاوند په 1.42 روپیا اویا پیسې او په 1.15 روپیا شل پیسې. یو ریال په 3 روپیا شل پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپیا 15 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 28 روپیا 2 اتیا پیسې او په 28 روپیا 1 اتیا پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 55 پیسې او په 1 روپیا 50 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو اخستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په پیښور او بنو کې به ځینې ځایونو کې به د باران امکان وي. خو په کوټه کې به موسم ګرم او وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 25. په بنو کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22. او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 24 سانتي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. په پاکستان کې د پاناما اسنادو قضیه په تړاو جوړ لګډ پلټنیز کمیشن د هیواد د وزیر اعظم غوښتي چې د روان جون میاشتې پر 15 کمیشن مخته حاضر شي. په دغه موضوع معلومات درکو. د پاکستان د شماریاتو ادارې مشر وایي د هیواد په یو شمېر سیمو کې لا هم د سرشمیرنې چارې نه دي بشپړې شوې.
دا سیریا ډیټیل سب نو کیږي کنه هغه مردم شماری لانا دے شوی او مہمان ایجنسی ساؤتھ وزیرستان دا سو پاتې
هغه ورسته چې په پنجاب صوبه کې ترهګرۍ ضد یو عدالت یو شیوه غړیتا پر فیسبوک داغه د اسلام ضد سرګندونو په تور د مرګ سزا وروله. په هیواد کې د بشري حقوقو فعالان ورته حکومتي اقداماتو اندېښمن کړي. او د مشال مرکه د دیونه په خبرونه کې د افغانستان د لوګر ولایت د والی حلیم فدایي خبرې اوري.
پلان متعلم یافته زمونږ په یو ټول آندي او په یو مبارزه کورنۍ کې زیږیدل.
ویل دا له مشال رادیو سره اوس. او دا هم اولنۍ موضوع په پاکستان کې د پاناما اسنادو قضیه په تړاو جوړ ګډ پرټنیز کمیشن یا جی آئی ٹی دا هیواد له وزیر اعظم نواز شریف څخه غوښتي چې روانې جون میاشتې پر 15 د کمیشن مخته حاضر شي. د پاکستان په مرکزی حکومت کې د اطلاعاتو نشریاتو وزیر مملکت مریم اورنگزیب د دغه خبرې پخلی کړې او ویلي دي چې وزیر اعظم به د هیواد د آئین او قانون په رڼا کې دغه اقدام وکړي. محمد الله علی اسلام آباد معلومات راکوي.
جی آئی ٹی وزیر اعظم نواز شریف تا پلی گلی نوٹس کے وئی لی چې دراروان زیارت پورس ایولس بجے دے په اسلام آباد کے مرکزی عدالتی اکیڈمی کے دیات ٹیم پر وړاندې حاضر شی او لزان سره دے ټول متعلقہ اسناد او ریکارڈ هم راوړي. بلخوا د اطلاعات او نشریات وزیر مملکت مریم اورنگزیب د اتوار په ماسخوتن مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د جی آئی ٹی پر وړاندې حاضریږي او د وزیر اعظم دا فیصله د آئین او قانون د پاسداری عملی ثبوت دی. د ذکر دا چې د وزیر اعظم نواز شریف مشر زوی حسین نواز پینزو او کشر زوی حسن نواز دو ضلع د جی آئی ٹی پوڑان دے حاضر شوی دی. د پاکستان سپریم کورٹ د اپریل په شلمه نیټه د پاناما کیس د نورو پلټنو لپاره د شپږ کسیزه کمیټه جوړولو امر کړی و او ویلی و چې دغه کمیټه د په شپېته ورځو کې د وزیر اعظم او د هغې د کورنۍ څخه پلټنې کولو وروسته حتمی راپور عدالت ته وړاندې کړي. د سپریم کورٹ په درې ججانو مشتمل بینچ د مئی په شپږمه د جی آئی ٹی د غړو نومونه اعلان کړي وو چې پکې د مرکزی تحقیقات ادارے ایف بی آئی قومی احتساب ادارے نیب اسٹیٹ بینک سیکورٹی ایکسچینج کمیشن او د استخباراتی اداروں آئی ایس آئی او ایم آئی یو یو غڑے شامل دے. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریڈیو ستاسو پخواخا ستاسو پجبا.
د پاکستان حکومت ویلی په غوښت کې د سرشمیرنی او کورشمیرنی چارې د 13 مې میاشتې پر 15مه پای ته رسیدلې. دا چې حکومت به د سرشمیرنی او کورشمیرنی له پایلو سره اوس څه کوي او دا چې دغه نوې شمیرې به د هیواد پر راتلونکو عام انتخاباتو هم کم اغیز او یا دغې په پروسه هم کم اغیز ولري او که څنګه، د دې پوښتنو جواب د مجید بابر په دې رپورټ کې ورو.
په پاکستان کې په سرکاري توګه د کورونو او خلکو د شمیرنې لړۍ د تیرې میاشتې په 15مه نیټه سرته ورسېده. اوس پوښتنه دا ده چې د دغه هیواد د شماریاتو محکمه به د دې نه پس د ترسره شوې مردم شمارې مسوده کوم پړاو ته سپاري. د دې پوښتنې په ځواب کې د شماریاتو د محکمې کمشنر حبیب الله خټک وایي چې که هم د دوی کارکوونکو د مردم شمارې لړۍ په خپل وخت سرته ورسوله، خو د ده په خبره اوس د دوی اداره د راټولو شو معلوماتو په بنیاد اخیرنی مسوده جوړولو کې مصروف ده.
ان شاء الله د میاشت اینڈ کې یا تقریبا فرسٹ ویک اف جولای سي صرف دا 20-25 بلاکونه دي، دا سي ایریا زی چې ال تب سنو چې دي کنه هغه مردم شماري لانه ده شوی، او بل تقریبا 120-125 بلاکونه دي دا ایجنسیانو کې مهمان ایجنسی ساوث وزیرستان دا چې دا
سو پاتې دی. بس د پاکستان د آئین تر مخه پارلیمانی ټاکنې د اخیرنۍ مردم شمارې په اړه د سرکاري نوټیفیکیشن کې دوه نه پس ضروری وي. خو د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي خورشید عالم ویلي چې د دوی ادارې ته د دې لپاره لږ تر لږه شپږ میاشتې وخت پکار وي.
څه کم نوټیفیکیشن او شي اخیری داغه مطابق موږ بیا حلقه بندای کو، خو د خلک د خیال ساتي چې د تر بسیټو نه هم څه وشي. دا کومې سملې صوبې سملې کم سیټو نه چې دین او اته آرټیکل 51 نه داغه مطابق چې څه وشي یا کمی دي داغه هغه ولت پایین ته فیصله کوي. موږ داغه مطابق چې کم آبادی دا هغه د موجوده سیټو نه مطابق کوو. د دې په معنی سمپل دا لکه په قومي سملا کې 272 سیټونه دي، نو ټوټل آبادی په 272 سیټونو باندې ډیوایډ کیږي. په پیپر په سملا کې 99 سیټونه دي ډایرکټ، نو په 99 باندې باندې کې پورا آبادی ډیوایډ شي دا غوښتل یو ایوریج راوځي.
دا چې آیا د دې تر سره شوی مردم شمارې له وجې به په 2013 کال کې کیدونکو پارلماني ټاکنو نه پس د دغه هیواد په سیاسي منظرنامه او د سیاسي ګوندونو په پارلماني پیاوړتیا هم څه اثر وی او که څنګه. د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه ظفر الله خان وایي چې د دې مردم شمارې به کوم خاص اثر نه وي.
او پارلیمانی څوکۍ خو به زیاتیږي، خو تر کومه چې د آبادۍ خبره ده نو داسې نه ده چې د یوې صوبې آبادی به زیاته وي او د بلې به کمه وي. په پاکستان کې د آبادۍ د زیاتوالي رجحان په ټولو صوبو کې یو شان دی. که پنجاب صوبه کې 100 زیاتې شي نو ممکن نه ده چې د خیبر پختونخوا 15-16 یا بلوچستان کې 2-3 زیاتې شي. نو دا خبره کول چې یوه صوبه کې به پارلیمانی څوکۍ زیاتې وي او بله کې نه، دا صورتحال نه دی.
د پاکستان د آئین تر مخه د ټاکنو لپاره آئینی ضرورت د اخیرنو مردم شمارې سرکاري نوټیفیکیشن دی. که د موجوده مردم شمارې سرکاري نوټیفیکیشن د سوجنا د ځنډ ښکار شي، نو د دې اثر به پر راتلونکو پارلماني ټاکنو هیڅ نه وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې فعالان وایي د حکومت لخوا پر ټولنیز میډیا د بیان پر ازادۍ لګیدلې محدودیتونه د جمهوریت ضد دي او باید د مذهب سپکاوي د سزا په قانون کې حکومت بدلونونه راوړي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت یوه شیعه وګړي ته پر فیسبوک اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د هغه د لیکنو لپاره د مرګ سزا اورولې. دا چې دا رقم عدالتي پریکړې به په پاکستان کې پر ټولنیز میډیا د خلکو پر فعالیت څه اغیز ولري دا به د انیسی اجمل په رپورټ کې واورو.
د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د خالی پورس د تراګرۍ ست عدالت یو شیعه وګړي ته په فیسبوک د اسلام سپکاوي په تور د مرګ سزا باوروله. عدالت په خپل حکم کې ویلي چې تیمور رضا په 2018 کال کې د سنی مسلمانانو مذهبي مشرانو او د محمد صلی الله علیه وسلم د میرمنو په فیسبوک سپکاوي کړی و. دا چې د داسې سزاګانو په پاغو کسانو ساغیز وي چې ټولنیز میډیا کاروي. په کوهاټ یونیورسيټي کې د ژورنالیزم څانګې مشر پرویز خان وایي د ټولنیز میډیا له وجې زیاتره خلکو د خپل حق لپاره غږ پورته کړی و. ډېرې هغه مسلې چې پخوا به مخې ته نه راتللې ښکاره شوې، خو اوس د حکومت لخوا په ټولنیزه میډیا بندیزونه لګول او سره به دغه کسانو هڅې کمې شي چې د ټولنې د مثبته بدلون لپاره کار کوي.
څنګه پاکستان کې ګورو نو بالخصوص سوشل میډیا کریک ډاون شروع شوی دی. ایون څنګه منسٹر دا وایي چې څوک حکومت پکې خبره کوي نو هغه تمام مسلې جوړېدې شي. په دې نه دا پته لګي چې دا کم طریقو سره ریګولیټ کیږي هغه خطرناک دی. اوس دا پته نه لګي چې کوم خبره په سوشل میډیا څوک کوي دا هغه شاته هیستوري سره دا هغه سره غواړي دا هغه بنیادي مقصد سره دا به څه کوي څوک دا یو ډېر بد چلې دی. څوک قتل کوي نو هغه په فیسبوک باندې کوي یا دا چې سریب کیسز دي هغه لایو خلکو ټرانسمیشن کوي هغه باره کې دا کوټوس معمولی لای باندې یو کسر علی سي نو په خیال دا خو نقصان زیات دی او فائدہ کم ده.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن بیا وایي په هیواد کې د مذهب پر بنسټ امتیازي سلوک ډیر زیات دی او اکثره خلک د خپل ذاتی دښمنیو لپاره پر بل تن د مذهب د سپکاوي تور پورې کړي. نوموړي زیاته کړه په ټولنیزه میډیا بندیزونه د جمهوریت ضد ده.
ټولنیز میډیا یوازې د رابطې ذریعہ نه ده او نه هم دې ته موږ د ابلاغ عام ذریعہ ویل شو. البته پر دې څو کسان په خپل منځ کې پر مختلفو معاملو او یا موضوعګانو ذاتی بحث کوي او خپلې رائے ورکوي. نو زما په خیال د حکومت لړخه پر ټولنیز میډیا ډیر بندیزونه لګول او بیانات ورکول دې معاملې ته د ضرورت نه زیات اهمیت ورکول دي. د پخوانی پوځي واکمن ضیا په وخت کې چې د مذهب سپکاوي په اړه کوم قانون جوړ شوی دی باید په هغه کې ترامیم وشي چې نور خلک دا قانون د خپلو ذاتی ګټو لپاره ونه کاروي.
د بشري حقوقو سار نړیواله اداره وایي تیر کال په پاکستان کې د مذهب سپکاوي په تور 45 کسان نیول شوي وو. بلخوا په پیښور کې د بشري حقوقو فعال سنا ګلزار وایي پر فیسبوک او نورو ټولنیزو پاڼو اکثره د ځینو کسانو په ځانګړي توګه د بشري حقوقو لپاره د خزینه کارکونکو په نومونو جعلي پاڼې جوړې شوې دي چې له وجې د هغې کارونه اغېزمن شوي. سنا ګلزار وایي حکومت دې د ټولنیزې میډیا ناسم کارولو پر ضد قوانین جوړ کړي خو د سمو پلټنو پر بنیاد دې سزاګانې ورکړي.
IDs جوړ شي نو هغه د وجمو ته مسلې زموږ کوم ریل IDs وینو هغه موږ بیا څه ټایم د پاره بلوک کړو. نو زموږ چې ګورنمنت دې بارا کې مطلب ډیر سی شخصي افسر هم چې د پاکستان ګن قانون دی نو هغه دومره فاسټ نه دی چې صحیح چې کوم مجرم یې هغه ته سزا ملو شي.
د پاکستان د کورونو چار وزیر چودري نثار علي خان په مای کې ویلي وو په ټولنیز میډیا د ځینې کسانو لخوا د پاکستان کلتوري او مذهبي اقدار تر حملو لاندې دي او دوی دا نشي زغملی. نوموړي زیاته کړې وه د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے لخوا د سپکاوي موادو ضد کاروایانو له وجې د داسې موادو په خپرېدو کې تر ډېره کمې راغلی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان د شوي تحصیل اوسیدونکو وایي په سیمه کې یک یو د هرکانو های سکول لري وغه هم لکلونو راسه بند پروت دی او امنیتي ځواکونه پکې دی ردي. دوی شکایت کوي ځوانان یې له همدې وجې د تعلیم له لمته به برخه پاتې دي. بلخوا د یادی سیمې نه د کامی سملای منتخب غړي وایي دغه سکول بیرته خلاصولو لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
د شمالي وزیرستان لره پرتا ورستو پاتې سیمه تحصیل شوه اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمه کې یو ځانې سرکاري های سکول د تیرو شپږو کالونو راهسه بند پروت دی او زده کوونکي نشي کولی چې د غلطه زده کړې وکړي ځکه چې د دوی په وینا شوه تحصیل کې دننه دغه سکول یا ښوونځی د امنیت په خاطر بند کړل شوی و. چې لا هم پکې امنیتي ځواکونه میشته دي. دوی وایي دغه سیمه د تعلیمي اسانتیاونه د تیرو اویا کالونو راهسې بې برخې ده، چې نن زیاتره زده کوونکي د اتم ټولګي زده کړو پاس د سکول نه لرلو په وجه تعلیم یا زده کړې پرېږدي. په دې اړه تحصیل شوه کې د سیمې مشرانو او ځوانانو مشال ته خپل احساسات داسې شریک کړل.
دولته های سکول وو دا خدایر کړی په دامه د خدای د ګټینا وکارې باندې شول. هغه خلکستانه هغه د سکول هیڅ طریقه نشته. دغه ای سکول وو که دغه خلک ونیو او بله هیڅ طریقه نشته. خو د میش خلک چې کوم د حقیقت دا دی چې نور خپلې غریبت چې د ای سکول طریقه نه وي د خلکو څه په اخري د حکومت سره څه خوري د خدای پوه شي په بل کې د بورډینګ به تا جوړ کو ویر دا کو ته کولاو دا کو ای سکول کې چې دا باقیږي دای په چر د والی نه نه او ته په چر چې دای د میش ته بل سکول جوړ کو.
نوم ګل حبیب خان سیف علی کابل خیل کوم سره تعلق لرم. میش په شوا تحصیل کې یو های سکول د اغا چار پانچ چھ سال سے بند ہے. امیش بچون دغا سے در پدر ٹوکر خری میش دا دے حکومت نا پرزور مطالبہ کی چې میش تا د خپل سکول بحال کو او خپل سکول دا نوی بلڈنگ ارتا جوڑ کو آر تا چینج دا کو او مکمل چې د میش بچون پدا کے تعلیم حاصل کو.
دشو اسے دن کا نوم عبدالرزاق تای گورنمنٹ ہائی سکول دای چې ضرب حد شری شو آئی دا دغا نا دا بلڈنگ بن شو آئی دای او اوڑ کی تا در مشکلات آئی دیتا کچیر دیتا دغا بلڈنگ ضرورات وی دا پا بدلا کے دا میش تا دیتا ځن تخپل بلډینګ جوړ کړ. پنځه کولینا تقریبا د سکول ته نه څوک راغلي دي. مشورو چې په کلی باندې تنخوا خلی د ټول تحصیل کې واحد د سکول واسه څومره تعلیم توفقا د شوه شوې د ګورنمنت های سکول نه شوې دو میډیکل ته تللی دي ډېر کسون تللی دي د سکول نه تللی دي د سکول باندې شوای دی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی غړي او تعلیم لپاره پارلیماني سکتر محمد نذیر نه پوښتل نو دوی وویل چې سکول د ماشومانو د زده کړو ځای دی او د لړکې د ټولو متعلقه چارواکو سره خبره کړې.
سکولین هسپتال د ګورنمنت سرکار دی کنه خو هسپتال دی بیمور نه پردای سکول دی بچو نه پردای کنه ایمرجنسی بیس باندې دی په دې کې دی موجود دی کنه دی باندې مو خبره کړې دو کمانډر صدیق سره مې کړې دو ای جوشي سره کنه دا بچو نه سکول دی بچو نه سبق یې کنه دا هسپتال خالي کیږي اسپینوا هسپتال خالي کی دی بیمور نه شایې کنه چې کوم اف سی ولا دی هغه دې پردې میر دروازه کولا دی چې په کوم ځای کې دی چې شګوري کنه چې مش کلا ورته جوړه کی مش دفتر ورته جوړ کی کنه دا دی بچو نه لږی دی دا دی تخبل پته کیږي.
تحصیل شوا اوسه دون کی وای چې دولت باید د دوی د ماشومانو د روښانه مستقبل د ژغورلو لپاره چټک ګامونه پورته کړي او د دوی د روان نسل پر مخ د تعلیم بندې دروازې خلاصې کړي، ځکه چې د دوی سیمه د اول نه هم د وزیرستان تر ټولو سیمو وروستو پاتې ګڼلې شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د اسلامیک ریلیف افغانستان په مالی مرسته په 1340 بېوزله او بې سرپرسته کورنیو د روژې په مناسبت خوراکي توکي وویشل. په دغه اړه معلومات راکوي له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد.
په سبان د 1340 بېوزلو او بې سرپرسته کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرسته د یک شنبه یا اتوار په ورځ په جلال آباد ښار کې وویشل شوه. په دغه مرستو کې 40 کیلو وړه، 15 لیتره غوړي، 4 کیلو وریجي، 2 کیلو بوره او یو کیلو خورمه او مالګه شامل وه. د مرستې د ویش پر مهال د اسلامیک ریلیف افغانستان موسسې یو تن مسول زبیولله امید وویل
1340 کورنیو سره کومک کی چې د کومک په سلسله کې 214 تنه هغه یتیمان دي چې هغه مونږ سره د اسلامیک ریلیف د سپانسر د برنامې نه تمویلېږي او 622 هغه کورنۍ دي چې هغه کورنۍ د سرخود ولسوالۍ په بټیو کې غریب او بېوزله خلک دي.
هغوی چې د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي وي خوشاله ول، خو د خپلې بېوسۍ په وړاندې یادې مرستې ناکافي وګڼلې او د نورو مرستو غوښتونکي شول. دوه تنو مېرمنو له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ګټ والا څوک نه لرم زه خپل تکلیف اعصاب لرم دوا نه لرم دارو نه لرم څه شي نه لرم څوک را سره امداد نه کوي څوک چې په حق کې د کراته برا کی خو ډیر موتیا جې تیا جې ما دوا نه لرو ورو دارو نه لرو ورو نو څنګه کوم دا تیا جې د په خدای د پر دې کو نه راځي پرون زما بورانه و چې ما شربت کړای وو مو سره ډیر مرسته دی باید شو دا خو ډیر لږه ده کنه
د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالیدونو ریاست مشر عبدالحکیم شیرزاد وایي چې دوی سره تر اتلس زرو پورې بے وسه کورنۍ ثبت او رجسٹر دي چې مرستو ته اړتیا لري دے د ننګرهار په سوداګرو غږ کوي چې دغو اړمنو خلکو سره مرسته وکړي
د کار ټولنیزو چارو شهیدانو مالیدونو ریاست په چوکاټ کې دغه څه بے وسه خویندې او ورونه تقریبا اتلس زره شاوخوا زموږ سره ثبت او رجسٹر دي دا ټول فقیر خلک دي بے وسه خلک دي ناتوانه خلک دي د ملي تجارانو د خیریه مؤسساتو فرض جوړیږي چې دوی سره هر نوع همکاري او کومک وکړي
د اسلامیک ریلیف افغانستان موسسې مسؤلین وایي چې دوی د کار او ټولنیزو چارو ریاست تر چتر لاندې اوس وسوار لستنه یتیمو ماشومانو تمرسته کوونکي موندلي چې د دوی د تعلیم لپاره په هرو دریو میاشتو کې د هغوی بانکي شمیرې ته اتاویا ایرو معادل افغانۍ جمع کوي او زیاتوي چې مرسته کوونکو د دغو یتیمو ماشومانو تر پوهنتوني زده کړو پورې قراردادونه لاسلیک کړي دي د ذکر وړ ده چې د یتیمو ماشومانو لپاره د اسلامیک ریلیف دغه تعلیمي پروګرام څلور کاله وړاندې پیل شوی و باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
په پکتیکا ولایت کې هم پلسګونو بے وزلو بے ځای شو کورنۍ باندې د خوراکي توکو مرسته وویشل شو د پکتیکا چارواکو د مرستو د ویش پر مهال په یاد ولایت کې د بیکارۍ او بے وزلۍ کچا لوړ او بدلاو لمرسته کوونکو او خیریه ټولنو یو غوښتل چې په پکتیکا چې پکتیکا ته پاملرنه ډېره کړي نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې وروسته پاتې کرنیز سیستم د صنعتي او تولیدي فابریکو او کارخانو نشتون همدارنګه د ډېر شمېر کونډو یتیمانو او معلولینو موجودیت د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه لوړه کړې ده چارواکو یاد سرګندونې د یکشنبې په ورځ 200 بېوزله او غریبو کورنیو ته د یو شمېر خوراکي توکو د مرستو د ویش پر مهال وکړې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت مشال راډیو ته وویل چې ځایي ادارې د روژې میاشتې په مناسبت یو شمېر کورنیو ته د غوړیو وریجو او غنمو د مرستو تابعیا کړی ده
220 شوې کورنۍ دي دوی په دې مبارک روژا کې ډېر څه نه لري نو څه چې موږ په لاس کې لرل هغه مواد موږ دوی سره مرسته وکړه وریجی غوړی او غنم دا موږ دوی ته وویشل که څه هم ناچیز دي خو د مبارک روژې په احترام دا دوی ته وویشل شول د موږ ارمان دا دی چې کاشکې موږ هرې کورنۍ ته یو موټر مواد ورکړی وای خلیبه ده مرغه لسونه متشتی او پکتیکا کی بیوزلی زیات ده
د پکتیکا والی الیاس وحدت یو زلبیا لمرستندوی ټولنو او خیریه مؤسسو وغوښتل چې د بیوزلو ډیرخ ته پکتو هغوی ته پاملرنه ډیره کی د پکتیکا والی په یاد ولایت کې د بیوزلی او غریبۍ ځینې لاملونه داسې په ګوته کړل
د پکتیکا خلک په عموم کې بیوزلی دي ځکه دلته نه زراعت پرمختللی نه صنعت شته نه ډیر کاروبار شته کونډې یتیمان ډیر لرو د شهیدانو ورثه ډیر لرو
یو تن چې مرسته یې ترلاسه کړې د پکتیکا د ولایتي ادارې لیدې همکارۍ مننه وکړه ویویل پخوا ورسره مرستې نه دي شوي خو د ولایت اوسنیو چارواکو دوی ته پاملرنه کړې ده
زما نوم احمد خان دی د پکتیکا ولایت مرکز شرنې اوسیدونکی دا لومړی ځل دی چې دا والی صاحب راغلی دا لزوم میراثي موږ د امرستیم وینو له خلکو سره همکاریم وینو
نړیوال بانک هم په دې ورستیو کې په افغانستان کې د بیکاری او بیوزدۍ په اړه اندېښنه ښودلې او وایي د 2014 او 2014 کلونو پورې نږدې 2 میلیونه افغان وګړي بیکاره ول خو اوس مهال په دې هیواد کې د بیکاری کچه 6% ته لوړه شوې ده
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو
ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای.
په پیښور کې د ماسپخین 1:30 بجې کېدونکو د اوریدونکو د انیسی اجمل نه د خبرونو لنډی زورو.
د پانام اسنادو د پلټن لپاره جوړ شوی غټي تحقیقاتي ډلې وزیر اعظم نواز شریف ته نوټس لیږلی چې د جون پر 15 نیټه د دې پیغامونه حاصل شي. د اطلاعات او نشریاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب د اتوار پر ورځ رسنیو ته ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف ځان د احتساب لپاره وړاندې کړی دی او د جی آی ټی په وړاندې به حاضریږي. د خبر پختونخوا پاریپور ضلع کې خبریال بخشش الهی وشل شوی دی. د بخشش الهی د وژنې پر ضد نن په ټول هیواد کې د خبریالانو تنظیمونو اتحادیو د احتجاجونو اعلان کړی دی. فاټا سیکریټریټ وایي د قبایلي سیمو د سکولونو لپاره به ډېر زر په سلګونو نوي استادان درتي کړي. په دې دفتر کې د تعلیم د څانګې مشر عباس خان نن مشال ویډیو ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې د استادانو کمی دی چې د پوره کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړل شوي دي. د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې د کابل د ګرزن د کمانډان جنرال ګل نبی احمد سی او د کابل د امنیا کمانډان جنرال حسن شاه فاروق دندې زندول شوی دي. د افغانستان جمهوري ریاست د ګو جګړو امنیتي چارواکو د زندولو دفتر کې هرکلی کړی دی او دا یې د قانون او د خلکو د غوښتنو د عملي کولو لپاره یو مثبت اقدام بللی دی. د هلمند ولایت په سلور نامنا ولسوالیو کې پوځي عملیات دوام لري. د هلمند والی ویاند عمر سواک نن مشال ریډیو ته ویلي دا غټ عملیات په سنگین ګرمسیر مارجې او نادلي کې چې د هلمند ناامنا ولسوالۍ دي د وسلوالو مخالفینو پر ضد پیل شوي دي. د قطر چارواکو تیر ورځ ویلي چې د سیمه ایزو عربي او ځینو نورو هیوادونو د بندیزونو باوجود هم د ګاونډي خلیجي هیوادونو وګړي په دې هیواد کې پاتې کېدای شي. سعودي عرب، متحده عربي امارات او بحرین او ځینو نورو هیوادونو په قطر د سخت دریځو ډلو سره د ملاتړ تور پورې کړی دی چې قطر دا تورونه ردوي. او په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکو عرب کردي اتحاد ویلي د رکا په شاوخوا کې یو بله سیمه هم بیرته نیولې ده. رکا ښار د اسلامي دولت وسلوال ډلې مضبوط مرکز دی او د وسلوال ډلې دا ښار د خپلې اندې د ځان لپاره دارالخلافه هم جوړولې ده.
او سوریدونکو د مشال مرکه اونیس پروگرام تاسو ته اورو. د دې ونې د خبرونه په پکتیا کې د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل جوړ کړی دی.
د مشال مرکه
درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلمو هرکلای کوم. د مشال مرکه د دې اونۍ د خبرونه ملمو د افغانستان یو تن ټولنیز او فرهنګي شخصیت چې اوسمهال د لوګر د واري په توګه وظیفه در سره کوي خاغلی حلیم فدایی صاحب دی. زه فدایی صاحب ته په دې خبرونه کې هرکلی کوم. واري صاحب، د اولې پوښتنې پینوان، تاسو پیدا کله او چیرې شوی دی؟
له هر څه مخه د مشال مرکه اوریدونکو او د مشال رادیو ټولو کارکونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زما پیدایښت د سلطانو کلی سروزی ولسوالی او د پکتیکا په ولایت کې تقریبا 46 کاله د مخه شوې.
خاغلی فدایی، له ښوونځي تر تلو مخکې د ماشومتوب د دورې څه خاطرې او کومې پیښې درته یاد دي؟
زما ډیره کمه دا خاطره په یادېږي چې مونږ د راډیو په شاوخوا ناست یو او پخوانۍ غټې راډیوګانې چې هغه لوی لوی بیټرۍ به خوړلې ناست یو، او په دې وخت کې ډېر کمې په یادېږي چې زما نیکه یو سوړ اسویلی ویست او نورې وویل چې د افغانستان راتلونکی ښه نه دی. او وروسته مونږ خبر شو چې په دې ورځ باندې په شهید سردار داود خان باندې کودتا شوې.
ولې صاحب، ښوونځی مو چیرې پیل کړ او کوم ښوونځي ته لاړی؟
زه خو ډېر کوچنی وم. خپل کلی کې تقریبا 2 صنفه پورې مې په د سلطانوی په لومړنۍ ښوونځي کې، دغه نه وروسته مونږ مهاجر شولو پېښور ته. بیا مو هلته د ورسک کیمپ د عبدالرحیم، شهید عبدالرحیم نیازی په متوسطه کې، دغه نه وروسته سید جمال الدین لیسه، همدغسې بیا لوړې زده کړې د عالی دارالمعلمین یا د معهدی شرعی نه هلته مې ترلاسه کړې، او له هغه نه وروسته بیا ماسټري ما په جی ایس ایم سی چې هغه پخپله باندې په اداره او تجارت کې زده کړې ورکولې، له مغزه نه مې لاسته راوړه. نو ټول زما ټولې زده کړې له یوازې له دوم صنف نه پرته چې پخپل کلي مې کړې دي متباکي تر ماسټری پوری، چې دو په ادارو مینجمنت کې یو په شریعتو کې، دا مې ټول د هجرت په وخت او په پاکستان کې کړی.
کله چې مکتب ته تللی ښوونځي سره مینه وه، او په هغه وخت کې مې څه فکر کولو د خپل افغانستان د راتلونکي په ارتباط، د ځان د راتلونکي په ارتباط باندې؟
کله چې زه په لومړۍ ورځ باندې هم ښوونځي ته ځم د خپل کلي، زموږ کور مهاجره شوی دی، هغه دی اما وخت دی حکومت لوري محاصره ده. اما زه په داسې حال کې ښوونځي ته روان یم چې مخ مې د یو مسلح عسکر په لور ده، او حرکت مې د ښوونځي په لور باندې. بیا وروسته چې کله د هجرت مو وکړ او هلته زده کړې کوو، د هجرت په چاپېریال کې پرته له شکه چې زموږ په اوایلو کې په ښوونځیو کې عمر کم وي، په هغه سطح باندې سړی نه وي چې ډېر لوړ موضوعات درکړي، اما یو شی چې موږ همیشه در کولو په هغه د ښوونځي په جریان کې، هغه دا و چې ما فکر کولو چې زه خپل کلي کې نه یم، په یو بل ځای کې درس وایم، او یو څه احساس دی هغه بیګانګي او د پردیتوب مې کوو. اما په مجموع کې دا په یو شی باندې زه باورمن وم چې بالاخره به په افغانستان کې امن راځي، سوله به راځي، او افغانان به خپلو کورونو ته ستنېږي.
ولی صاحب، له تاسو مې پوښتنه ونه کړه چې تاسو څه ډول کورنۍ کې پیدا شوي؟ تاسو یو ارغولي کورنۍ کې وه، بزګره کورنۍ وه، روڼ انده کورنۍ وه؟
زما نیکه د کلي ملک و، قومي مشر و، پلار مې تعلیم یافته، زموږ د کورنۍ ټول تعلیم یافته دي، او موږ په یو روشنفکر روڼ اندي او په عین حال کې په یو مبارزه کورنۍ کې زیږېدلم، چې تلی خصوصا په د څلوېښتو کلونو کې زما قبلګاه صاحب هغه د اسلامي نهضت یو له ډېرو مخکښو کسانو دی چې په دولسم صنف کې و، چې هغه هلته خپله سیاسي مبارزه پیل کړه، او زما پلار هم له مبارزې نه وروسته او په جریان کې، او اوس ټول د هغه تمرکز په فرهنګي فعالیتونو، اجتماعي فعالیتونو، او په غیر دولتی کارونو او انکشافی برخو کې. نو زما تراو زه ویلی شم چې د یو فرهنګي، مدني، سیاسي کورنۍ سره ده.
تاسو له څه وخت نه د افغانستان یو وطني فرهنګي شخصیت مې پرته له دې نه چې سیاسي موقف لري او د لوګر والی یې، د فرهنګ ته ستاسو راتګ فامیلي لحاظ باندې او خپله هم علاقه درلوده چې فرهنګي ډګر ته راشئ؟
کله چې زه په یولسم ټولګي کې وم، ما به مقالې لیکلي، او زما لومړۍ لیکنه زما په یاد چې یو جهادي رهبر باندې مې یو نقد لیکلی و چې در یک نشریه دو متضاد مطالب، چې په دري مې لومړۍ لیکنه مې په دري ژبه باندې لیکلی ده، سره دې چې زما دري ډېره پخه نه وه، خو بیا هم زما لومړۍ لیکنه د همغه ځای نه پیل شوه. دیولسم ټولګي نه نزف په طبیعي شکل باندې له فرهنګي فعالیتونو سره هم مینه مې درلوده، اما زما قبلګاه صاحب، زما خپل پلار، هغه هم یو فرهنګي شخصیت دی، او په عین حال کې هغه په خپله باندې هم ژورنالیست پاتې شوی دی. هم د پلار تاثیرات، هم زما مینه، هغه څو چې زه فرهنګ ته راوستم.
تاسو فرهنګي مسایلو خبره وکړه، اصلا څومره تعریفات لرئ؟ تاسو شخصي تعریفات لرئ؟ څېړنیزې لیکنې کړي دي؟ همدارنګه نن سبا خو کتابونو ته پښتو ژبه نه، زیاتو کتابونو ته ضرورت ده، او زموږ اکثر لیکوال دا امکانات نه لري که هغوی لیکنې کوی شي، شاید مالي امکانات نه لري چې هغه کتابونه چاپ کړي. تاسو په دې برخه کې لیکوالو سره مرسته کړې ده؟
ما هم په خپله لیکنې کړي او کتابونه مې لیکلي، او هم مې له نورو لیکوالانو سره مرستې کړي. ما تر دې دمه پورې 18 کتابونه لیکلي. لومړی کتاب هم زما یو تیسیس و چې په هغه مې په عربي ژبه لیکلی دی، عظمة الخلیج نشأتها و اسبابها، د خلیج پیښه، پایلې او علتونه، چې کله په کویت باندې حمله وشوه په هغه وخت کې ما خپل لومړی تیسس چی بیا اوس په کتابی برمانه می چاپ کړی نه هغه وخت مله لومړی کتاب اوس بیا ما نور هم په اجتماعي مسایلو کې او هم په ادبیاتو کې خصوصا د انګلیسي په ادبیاتو کې می هم لیکنی کړی دي کتابونه می لیکلی دي او د خپل تیتو پرکو مقالو ټولګه د فکر او عمل ترنوم لاندې هم چاپ شوی او په عین حال کې چونکه ما هم عصري علوم ویلي دي او هم دینی علوم نو ما په حج احکام حکمت او فلسفه او دی روجه آداب فضائل او دی غیقت په دې می هم رسالی لیکلی دي یو بل ډیره مهمه رساله چې هغه ټولنیز ویښتو او خوځښت تر نوم لاندې چې دا په انګریزي کې ورته سوشل موبلایزیشن هغه می هم لیکلی دی چې ډیر ترکیز په دې دی چې موږ څرنګه کولی شو کومې لارې چارې دي چې موږ هغه ناوړه دودونه چې هغه زموږ د اصل فرهنګ پر وړاندې باندې خنډ کیږي د هغې د اصلاح دپاره ولسونه منسجم او بسیج کړو. بیا کله چې زه لاوالي نه وم ما له ګڼو فرهنګي او ژورنالیستیکي انجمنونو سره هم کار کړی هم یې مؤسس وم او هم یې په ځینو حالاتو کې تمویلوونکی هم وم. د آزادو ژورنالیستانو د جنوبي آسیا د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې لومړی بنسټ ایښودونکی وم په افغانستان کې د سنټرل یوریشا لیډرشپ اکیډمي یا د منځنۍ آسیا د رهبرانو د اکاډمۍ مړنی غړی وم او اوس هم غړی یم. همدارنګه د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مؤسس غړی یم. د دې تر څنګ د پکتیکا اونیزی مسؤول مدیر پاتې شوی یم. د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې چې هغوی وخت مجله درلوده د پاملرنې په نوم د 8 کاله مسؤول مدیر پاتې شوی یم. مختلف تحقیقاتي څیړنیز انکشافي ګزارشونه ریپورټونه سرویګانې دا په دې مجله کې خپرېدلې. د دې ټولو تر څنګ بیا چې کله والی شوم د وردګو ولایت هلته ما 250 کتابونه د نورو ژورنالیستانو د نورو لیکوالانو چې په هغې کې ټول ډېر مهم کتابونه وو غزل بڼ د استاد صدیق پسرلي کتاب همداسې سوله او جګړه چې یو ډېر مهم ناول د 4 جلده کې د استاد الفت د کلیاتو بشپړه مجموعه همداسې نور ګڼ کتابونه ما چاپ کړي دي. بلیغې نه وروسته نو ما خپله یو مشورتي مؤسسه جوړه کړه چې د هغې لار نه می هم په تیپ کې یو کتاب مونږ چاپ کړ او هم خپل د فکر عمل کتاب چې د ما د مقالو ټولګه وه هغه می چاپ کړه. کله چې اوس دلته په لوګر کې زه والی شوم تر دې دمه پورې ما 8 کتابونه د نورو لیکوالانو چاپ کړي او د یو لیکوال سره ژورنالیست سره می وعده کړې ده چې د کتاب هم انشاءالله په دې راتلونکي میاشت کې زه چاپ کړم. صرف منتظر دی ته چې هغه څومره زر ډیزاین کولای شي.
ورسره لکه څنګه چې تاسو ویلي تاسو د پخواني صدر حامد کرزي صاحب په وخت کې دا میدان وردګو والی وای او اوس د غني صاحب په وخت کې هم د لوګر والی است. د دولت د پخواني او اوسني مشر رهبریت او مدیریت څه ډول سره پرتره کوي؟
دا یو تسلسل دی. زه افغانستان ته مخکې دی نه چې دا نوی حکومت د کرزي صاحب راشي د طالبانو په وخت کې هم چونکه ما په موسساتو کې کار کولو زه راغلی لوګر مې لیدلی خوست مې لیدلی پکتیا مې لیدلی پکتیکا مې خپل 4 ولایتونه مې ټول لیدل. اما له هیڅ نه زه ویلی شم چې د ولسمشر غني تر دورې پورې ولسمشر کرزي هم ډېر کارونه کړي ډېر خدمات یې وړاندې کړي په مختلفو عرصو. ډاکټر صاحب اشرف غني او یا د اوسنۍ حکومت دا د پخواني حکومت یو دوام دی او دا لومړی ځل دی چې له یو انتخابي حکومت نه واک د کارتوس له لارې نه بلکې د کارت د رای د کارت له لارې هغه یو بل منتخب ولسمشر ته انتقالېږي. هغه فرقونه چې زه وینم د دوی په رهبري کې رئیس صاحب کرزی ډېره پوری سیاست د هغه ولسي او دغسې یو سیاست و چې تر ډېره بریده پورې په قومي مشرانو ولاړ. په هغه وخت کې ډېر کم د سیستمونو اصلاح د پالیسیو او د قوانینو اصلاحاتو ته ډیره کمه توجه شي. په اوس وخت کې زه چې مقایسه کوم، سیاست یو څه ډیر ستراتیژیک ده او مدیریت یو څه ستراتیژیک ده. شاید په موقت ډول باندې تا ځینو خلکو ته د منلو وړ نه وي یا ورنه قانع نه وي، اما په اوږد مهال کې اوسنی سیاست د افغانستان د ټول ملت او دولت په ګټه ده. هم د ولسمشر غني او هم د ولسمشر کرزي د دواړو د دا دی چې افغانستان کې یوازینی میکانیزم هغه دا ده چې موږ باید نور د سولې فرهنګ، د یو بل د زغملو فرهنګ او بلاخره جنگ دې پای ټکی کې خودل شي او ټول مرور اړخونه هدا نظام خواه کرده.
من نکم ورس مطرم چه فکر کوئی پده ورسته کرونه که افغانستان په سیاسی، امنیتی او اقتصادی لحاظ پر کم خواه روانده او داسو یه راتون که چه دار پیش بینی کوئی؟
زد افغانستان راتون که رو خانه بینم علت داده چی دی افغانستان ملت واحد ملت دی افغانستان ملت هیچ څوک په هیچ نوم او تر هیچ شعار باندې تقسیم اولای او ویشلای نشي. د افغانستان ټول قومونه دا دی وی قالینی د ګلونو پشان باندې او دا یو بلکې داسې اوبدل شوی دی چې هیڅ اوکې سره بیلولای نشي. دولتونه زی او راځي په داسې حالاتو کې افغانستان د افغانستان ورونه قومونه دیو بل بخواه که پاتشی دی چه هر وقت مجایدینو پا پیخور کی موازی حکومتون ایلان کرد، معاقت حکومتون ایلان کرد او دلت بل حکومتو پا دغسی حالت کی چه دوارو تو خوادو ابر قدرتون هم موجود لوی قوتون، اما بیا هم دی افغانستان ملت تجزیه نشد. تلویخ کالج پیو هیواد کی کلی پکلی و کچا پا کچا دی پردویو پا اشاره جنگون رواد، خو بیا هم افغانان راتلون که تا هیلمندی اگه پا دی خاطر چی زمان پا اصل کی زمان دی ملت پا بطن کی وحدت، عدالت، ورورولی، افغانیت، اسلامیت او انسانیت نغخته.
ده موجود نخوالو دیره قربانیان ده پولی پا دوارو غارو که پختانه دی لاملی چه بولی؟ آیا پختانه به او کولیشی لده سخ کرکیش خزان نرو باسی؟
اصلی لامل اگه بیسوادی، جهالت، لا علمی او زمان ناور دوتونه او زمان وارداتی فرهنگ دا دوار دوری دیو بدن غری هیچ چو پا هیچ دول شرایطو کی دوی نشی تجزیه کولای او نی بیل ولاش. اما مهم داده چه دوار دوری تعلیم تا او کسب تا توجه کی زکر علم تا تا خدای در پیژنی، ځان در پیژنی، ټولنه در پیژنی او نړۍ در پیژنی. د علم اصلي هدف هم دا دی. اما کسب تا ته روزی درکوي، ستا اقتصاد تر غښتلی کوي. نو که موږ په علم باندې فقر له منځه یوسو او په کسب باندې بیکاري له منځه یوسو، نو هم به موږ علمي تشه ډکه کړې وي او هم اقتصادي، او دا دوه هغه شیان دي چې موږ کولای شو د دې لارې مګه هغه خپلو ارمانونو ته ورسېږو چې هغه د دغو ملتونو یووالی.
که چېرې موږ تاسو فکر وکړو پښتانه په اوس او تېر کې همیشه ځانونه یو ډول محروم احساسوي، حال دا چې دا دوه نیمې پېړۍ سیاسي واک له دوی سره ده، نو بیا ولې ځانونه دوی ته داسې محروم معلومېږي؟
زموږ لویه تاریخي اشتباه دا ده چې موږ د ملت اغا ملی روحیه دی شرایط او دی زمانی دی اجاباتو سر نده برابر کرد. مگا اوس هم دی شپالسم، ولسم، اطلسم، نونسم، کاشکی دی شلم بوای خود تر نونسم پیروی پویی چی کم از مگا ملی روحیه ده. مگا همه اغا ملی روحیه پو اوس قرن که چی ویستم پیروی ده هم لرو. ملی روحیه ها باید دی وسنی اثر دی گشتنو سر ایارسی. اوس وقتی وقت در رسیدو لار انتخابات او لسواکیت لهم دغ سولیز میکانیزم استفاده وکړه او لدی لار موزان قدرت تا ورسا و ندی مرمی توپک او زور لاری زکا دادی شپالسم و نسم و نسم قرن استراتژی ده او ملی روحیه ده. که کمنگ دغ نوی روحیه خپلکو او لدی لاری وقت در رسیدو حدس وکو بیا دغه محرومیت په خپله باندې لری کیږي ځکه اوس په ټول نړۍ کې اوس دا ګلوبل ویلج یا نړیوال کلی ویل کیږي نو په نړیوال کلی کې به ته د هر کلیوال که ستا نږدې ده او که لرې د هغه د حقوقو او د هغه د هغه فرهنګ خیال به ساتې او داسې یو کار به کوې چې نه ستا حقوق او نه ستا د نږدې او لرې ګاونډي حقوق تر پښو لاندې شي او دا هغه وخت امکان لري چې زموږ روحیه پر دې ولاړه وي چې واک ته د رسېدو لا انتخابات او ولسواکي دا په اسلام کې هم ریښې لري او په اوسني عصر کې هم چې کوم دي واک ته رسېدو کوم میکانیزمونه دي.
ښاغلی حلیم فدایي، په اوسني نظام په زمامدارانو باندې ولسي نیوکه داده شي، د هغوی هغه هیوادنۍ ژمنتیایي هغه تر شخصي او اقتصادي موخو پیاوړي دي، حتی ډېری کورنۍ په بهر کې دي. تاسو فکر نه کوئ یو څوک چې ځان په فکري او جسماني لحاظ دې خاورې ته منسوب ونه بولي دی به هیواد او ولس ته ډېر په ګټه نه تمامېږي؟
په دې اړه لومړی یو تحقیق پکار دی چې هغه خلک چې کورنۍ په افغانستان کې دي یا هغه چې کورنۍ په بهر کې دي کوم یو هیواد ته ډېر ژمن دی. موږ داسې مثالونه لرو چې افغانستان په د څلوېښت کلونو کې تر ډېره پورې هغه خلکو وران کړی دی چې کورنۍ په افغانستان کې د باندې نو. اما داسې مثالونه هم لرو چې ځینې خلک کورنۍ د باندې دي افغانستان ته ګټور نه ده ثابت شوی. نو دا یو فرضیه ده چې څېړنو ته اړتیا لري. د ژمنتیا معیار د کور فزیکي تړاو نه دی یا د یو شخص خپل فزیکي موجودیت نه دی. موږ په میلیونونو انسانان په خارج کې لرو چې مهاجر، خو تاسې باور وکړئ د هغوی هیوادنۍ مینه دومره ژوره دومره عمیقه ده له افغانستان سره چې د افغانستان نوم ته ژاړي چې صرف نوم واخیستل شي، په دې کچه باندې ده. اما داسې لرو چې دلته په کلونو باندې اوسېدلی دی خو د افغانستان بیرغ، د افغانستان ملي سرود، د افغانستان ملي ارزښتونو ته هېڅ درناوی او هېڅ احترام نه لري. زه په دې باور یم چې له هیواد سره د مینې معیار له هیواد نه لرېوالی او نږدېوالی نه دی. مجبوریتونو افغانان له خپل هیواد نه ویستلي دي. په خپله خوښه باندې هېڅ افغان له افغانستان نه دی وتلی. یعنې ما چې هجرت کړی دی په داسې حالت کې چې تاسو باور وکړئ چې زه په دې باندې نه پوهېږم چې زما ګناه څه ده چې په ما باندې بمونه راورېږي، اما زه وباتم له افغانستان. خو دا معنی نه لري چې ما د افغانستان سره هغه خپل طبیعي تړاو وشکي. لهذا د هیواد سره د مینې معیارونه دا دي چې آیا زه خپل تاریخي هویت ته، ملي هویت ته، دیني هویت ته زه ژمن یم که نه. دوم، که چېرته ژمن یم عملا د یو افغان په توګه ما د دې هیواد د آبادولو دپاره، د سولې د تامین دپاره، د اجتماعي عدالت دپاره په هغه خپل صلاحیت کې که د کلي ملا یم که ملک یم که مامور یم که امیر یم که ژورنالیست یم که سیاستوال یم که والی یم که ولسوال یم که وزیر یم که یو ښوونکی یم، آیا ما په هغه خپله ساحه کې د هیواد ته څه کړي دي که نه دي کړي؟ او تر ټولو مهم، آیا زه اوس د هیواد دپاره د ورانولو، ویجاړولو، تفرقه اچولو او اوبه خړې که مایان ونیسه په دغه دید باندې زه د هیواد دپاره لګیا یم که برعکس هر افغان که د هر قوم سره تړاو لري هغه د دې خاورې بچی بولم او د هغه درد خپل درد بولم او د هغه د درد دپاره دوا ورکوم. آیا ما له خپلو تجربو نه د هیواد جوړونې لپاره څه کړي که نه؟ او تر ټولو مهم، آیا زه راتلونکي نسل ته یو سوله ایز پر امن غښتلی باثباته افغانستان په میراث پرېږدم او که یو جنگ ځپلی فقیر بیسواده او ناامن افغانستان؟ معیارونه د هیواد سره د ژمنې او د هیواد سره د حب الوطنۍ هغه یوازې فکر کوم د کور موجودیت په خپل خاور کې نه ده او هغه چې ندي سو پر داد باندې چې هغه هم د دې هوا سره مینه لري اما هغه مجبور سوی هغه شان سوی هغه ځای نه درلود هغه هیڅ نه یوازې افغان حتی پیغمبران رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت کول په خپل کلی پسې ژوند دا یو داسې مینه ده چې د انسان په طبیعت کې نغښتې ده هیڅوک دا په خپله خوښه باندې نه پرېږدي لهذا ډېر خلک په داخل کې کورونه لري هر څه لري خو د پردیو جاسوسان اما ډېر په بهر کې دي اما ډېر سخت ملتپال او ملتپالونکي روحیه لري او د افغانستان په درد باندې غمجن دي او ورته کار کوي
ښاغلی فدایي په پای کې غواړم د دې لپاره چې پښتانه له موجودو سیاسي امنیتي او اقتصادي ناخوالو څخه او له کړکېچونو څخه راوځي په دې اړه ستاسو پیغام اورم
زما مشخص پیغام د ډیورنډ کرښې په دواړو لوریو باندې یا دواړو لوریو ته دا دی چې موږ یو ډیر اصیل فرهنګ لرو چې هغه جرګه ننواتې او عذر ده د دوی دپاره زما پیغام دا دی چې دغه قومي مشران دغه علما دغه سپینګیري راټول سي په یوه غږ د جګړې د ختمولو دپاره هم مخالفینو ته هم حکومت ته جرګه سي چې نور جګړه ختمه او د سولهیزو لارونه واک ته ځان ورسوه جرګو د افغانستان په تاریخ کې ډېرې مشکلې ستونزې حل کړې دي او اوس هم جرګې هماغه ځای او هماغه مقام لري او زموږ په اساسي قانون کې هم دا د ستونزو د حل د یو ډېر معتبر میکانیزم په توګه باندې ثبت شوی دی نو د دوی نه زموږ هیله دا ده چې خپلو زمانو ته د ټوپک پر ځای قلم په لاس کې ورکړي او د زور په ځای جرګه سره او ټول سولې ته راولي لکه څنګه چې له حزب اسلامي سره سوله بریالی شوه دغسې وسلوال طالبان دي هم همدغه بین الافغاني دیالوګ بین الافغاني مذاکرات چې هماغه جرګه ده سره جرګه سي او د ناخوالو ته دي د پای ټکه کیږي او همدغه کې د ډیورنډ دواړو لورو ته د پښتنو افغانانو عزت او د دوی ثبات او د دوی یووالی نغښتی
د افغانستان یو تن فرهنګي او ټولنیز شخصیت او په اوس کې د لوګر واري ښاغلی حلیم فدایي دا چې حاضر شوی مشال مرکه کې زموږ سره خبرې اترې ولري او د خپل ژوند د بیلابیلو پړاوونو همدارنګه د نظام د تیر او راتلونکي په باب هغه خپل خیالات او نظریات له موږ سره شریک کړي له تاسو زیاته مننه او قدردانی کوو او تاسو ته په چارو کې د لا زیاته بریا او هیله لرو
مننه د تاسو نه ډیره مننه چې ماته مو وخت
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس